زار دشم خکولی سی ارزان سی بیا خوان نکی
برکوال نخیل پروفیسر ډاکټر سیماب او رازق فهیم سره د ژبی او ادب په وده کې د ادبی ټولنو او علمی مرکزونو د نقش په باره کې مرکه کړې ده.
فعالیتونو خوستا خو دغه فعالیتونو کې نویوالی پراخوالی د هغه په انګلیزي کې ورته ډایورسټی تنوع دغو د راوستلو ضرورت یې
دوه خواږه حکایتونه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
په مزار شریف کې د ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل د وفات د 300 کال په مناسبت سیمینار جوړ شو. په دغه علمی غونډه کې چې په بلخ پوهنتون کې جوړه شوې وه د ولسمشر فرهنګي سلاکار سر محقق زلمی هوادمل او یو ګڼ شمیر پوهانو او ادیبانو برخه واخیسته. ابوالمعانی بیدل د دري ژبې ستر عرفاني شاعر دی چې په افغانستان کې زیات مینوال لري او د ده د شعرونو د ویلو لپاره د بیدل خوانۍ مراسم اوس هم په ځینو ولایتونو کې جوړیږي. اطلاعات و کلتور وزارت مشهور سندرغاړي خاپيري نغمې ته د هنر د خاپيري لقب ورکړ. میرمن نغمې ته دغه لقب د اطلاعات و کلتور د وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم لخوا په هغه غونډه کې ورکړل شو چې په کابل کې په ملي راډیو تلویزیون کې جوړه شوې وه. میرمن نغمې په تیرو درې لسیزو کې د افغانستان د موسیقۍ د ودې لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. د ګرځندوی صنعت د څېړنې سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ګرځندوی د نړیوال ورځې په مناسبت د کابل په قرغې ماڼۍ کې و په افغانستان کې د توریزم د اهمیت او د انکشاف د لارو چارو په باره کې خبرې وشوې. د دغه سیمینار بندوبست د اطلاعات و کلتور وزارت کړی و. د یادولو ده چې د اطلاعات و کلتور وزارت د ګرځندوی د ودې لپاره د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار هم پیل کړی دی. د دغه انسټیټیوټ محصلان به د ګرځندوی له نړیوالو معیارونو سره سم زده کړې کوي او د تورستي خدماتو مهارتونه به زده کوي. په مزار شریف کې د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب او کتابتون پرانستل شو. په دې انټرنیټ کلب او کتابتون کې چې د جرمني او امریکا په مالی مرسته جوړ شوی دی نجونې په وړیا توګه له انټرنیټ او کتابتونه استفاده کولی شي. د بلخ پوهنتون رئیس پوهندوی مکمل الکوزی د جرمني او امریکا د حکومتونو د دې مرستې مننه وکړه.
د خوست موزیم کتنې ته هر ورځ په ګڼ شمیر کې سیلانیان د تاریخي آثارو او د لاسي توکو د نندارې لپاره ورځي. د دغه موزیم مسؤلین له خلکو غواړي چې کله چا سره لرغوني آثار وي خپل موزیم ته دې وسپاري او په دې توګه دې د خوست موزیم په بډاینه کې مرسته وکړي. په دې اړه نجیب الله لوخیل دغه رپورټ لري.
خوست موزیم چې شاوخوا اته کاله وړاندې تاسیس شو دا مهال نږدې 400 قلمه بیلابیل تاریخي آثار او تر څنګ د لاسي صنعت توکي لري چې کتلو او نندارې ته یې په ګڼ شمېر کې کسان چې زیاتره یې لوستې کسان، محصلان، استادان، زده کوونکي او ښوونکي دي مراجعه کوي. نوموړی موزیم نږدې ټول د ځایي خلکو په مرسته جوړ شوی او خلکو ورته دا توکي په وړیا ډول سپارلي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې موزیم یو ارزښتمن کلتوري میراث بودي او وایي چې دې سره ځوان نسل د خپل هیواد له تاریخ او کلتور سره آشنا کیږي. دوی د همدې موخې لپاره غواړي موزیم بډایه کړي او ورته ځانګړې ودانۍ جوړې کړي. نوموړی د موزیم د بډاینې په برخه کې د خلکو مرسته او همکاري ستایي، خو بیا هم له خلکو غوښتنه لري چې هیوادوال باید لرغونو آثارو ته د خپل هیواد د ملي شتمنۍ په توګه وګوري او هغه آثار دوی ته وسپاري چې تر اوسه یې په کورونو کې ساتلي دي.
که څه پخوا د خوست موزیم سره ډېری خلکو همکاري کړې ده، مرسته یې کړې ده، زه یو جهان مننه ترې کوم. خو بیا هم د خوست د خلکو نه د غوښتنه کوم چې دې موزیم ته هغه تاریخي آثار چې دی په کورونو کې لري، لاسي صنایع دغه موزیم ته راولي تر څو دغه موزیم لکه څه ډول د دوی په همکارۍ غني شوه ده نور هم غني شي.
د خوست ولایت وطن ځوانان چې موزیم ته د لرغونو آثارو او لاسي توکو د لیدلو په خاطر ورغلي وایي.
نن مې حضرت ولید سبحانه الله صاحب سودن کوي، دلته موږ موزیم ته راځو، تاریخي آثار ګورو. ډېر پخوانی سامان ده چې ډیر وخت نه ستل شوی ده. ولی خلکو نه غوښتنه لرو چې هغه تاریخي آثار یا لسی سنه چې خلکو په کورو کې ستلی دي هغه راوړي تر څو تاریخي آثار ستل شوی وي، بلې خوا موزیم غني شوی وي.
قبل شام یا خیل د خوست ولایت د شمال حسن کوټ کلی اوسیدونکی. خوست ولایت ډیر خلک ځوانان ماشومان راځي، شاګردان محصلین دلته د موزیم څخه لیدنه کوي او په دې موزیم کې ډیر تاریخي آثار موجود دي. پخوانی لارونه موږ تاسو لور ورته وایو او پخوانی چپانی شړۍ او نور داسې لسی شیان آثار لک شکرونه پونی پلاس باندې چې جوړیږي هغه لسی توکي دلته ډیر موجود دي.
د موزیم مشر حبیب الله مندوزی وایي چې د موزیم د لیدلو لپاره نه یوازې خوست میشتي بلکې تر څنګ د نورو ولایتونو خلک هم ورځي. خو ډیری لیدونکي لوستي او علمي کسان دي چې په علمي څېړنو کې هم ورڅخه ګټه پورته کوي.
آثارو کې مکسره ځناسي کېدي چې په بختاري دوره کې نشکا دوره پر ارتباط لري، یو کاشکل لرو چې په 2 شپږ هجري شمسي کال کې جوړ شوی دی د څرمنه نه، یو غوښ لرو چې وزن یې 5 ګرامه کم 5 کیلو ده، د کوم حیوان ده چې مې پیدا کړی دی مېږ لوستارو غوره دی، یو ټپاک لرو چې د خولې لیرې ډکېږي هغه ټپاک هم دلته موجود.
یاد دې وي چې ډېری کتونکي د خوست موزیم د اوسنۍ ودانۍ جوړښت او هم له خاره د وطن شتون دواړه مناسب نه بولي او وایي چې که موزیم خار ته نږدې مناسب ځای پیدا کړي نو ننداره کوونکي به یې د اوس په پرتله 2 برابره ډېر شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د ځوان کهول د شاعر عبدالعلیم بسمل تر اوسه پوری د شعر 2 ټولګې چاپ شوي دي. د شاعری په باره کې ویل شوي دي چې خپل لارې موندلې ده او خپل سبک ته رسیدلی ویناوال دی. دی په لوګر کې اوسی او د دینی علومو مدرس دی. له عبدالعلیم بسمل سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. په پیل کې دی خپل ځینی تازه شعرونه را اوروي.
مات کړي خپل بوت کړي بله تیګه غوره چې لږ ښایسته وي او زینت ولري. د انساني غرور غوښتنه ده چې په خپل خدای هم حاکمیت ولري. یو بله تنظیم غوندې قطعه فیسبوکونو کې ډېره سره مشهوره ده. ښځو له خپله حقه تیرې سي او مه یې غواړي، ملا به یې ومني خو خدای کې صوفي ومني. دلته چې چرګه هم اذانو کې ترې سر پرې کوي، څنګه به دا خلک د ښځو ازادي ومني؟ یو نظم ده، وروستیو شپو کې مې لیکلی: جنگ مې انزور کړ خو د شعر مصرې مې اور وانخیست، له یو بیت هم شنې لوخړې پورته نه سوې. هغه مرمۍ سې په کور ولګېده یاده مې کړه، مګر له تا نه کلمې لوخړې پورته نه سوې. د وران دیوال په وینو سرې لوټې مې ونه لیدې، تر پښو لاندې د شهید ماشوم مازغه پراته و. او د خپلو وینو د ډنډ څنګ ته ښایسته ماشومان لکه ګولونه رژېدلي وو، خواره پراته وو. د ونې زړه به په هغه ورځ څومره درد کړی وي چې په څانګو زړېدلې د بدن غوښې وې، ورالوتلې وې چرې او ټکی ټکی وینې په هر یو خاخ کې د سر ټوک او د تن غوښې وې. په جنازه کې وم ولاړ، څراغ له بله مرمۍ زه هم شهید شوم، په زړه کې لګېدلی یم او خدایا په تا مې دې سپارلی خپل واړه ماشومان. کور کې مې جنگ دی او زه قبر ته راغلی یم. کور کې مې جنگ دی او زه قبر ته راغلی یم.
ډیر علي بسمل صاحب دردونکی نظم وو. د جنگونه یا بدمرغۍ چې نو د دغو انځورول خو سخت دی او سړی خفه کېږي پې. که نه یو وخت ما یو مجله چاپوله، په مجله مې یو په پښتین یو عکس چاپ کړو. داسې یو څوک دی چې د جنګونو په وجه دواړه لاسونه هم غوڅ شوي دي او دواړه پښې هم. بیا به مې هغه مجله نه لیدله، ډېر به مې زړه ورته تنګېدو. یعنی فاجعه وه، خو انسان د فاجعې د لیدلو حوصله هم نه لري. څنګه کله چې دا یو ډېره بوږنوونکې منظره ډېره دقیقه ترسیم سي په لوستونکي یا رویدونکي یا لیدونکي باندې زړه نه ورته تنګېږي؟ له دې نظره دې نظم ته کتلی سي؟
انسان خو کوشش کوي سي خوشحاله اوسي او خفه نه سي. کیدای سي له خلکو نه به هم دا غوښتنه لري، له هر چا نه که شاعر یا نه عام له شاعره، سے دسی برخورد سرو کی سدائی خوشحال سی خفا نسی خو مسئولیت یا ولادا شاعر ز فکر کو مسی شاعر لدے حیثیت سے دائی مسئولیت لری ہر پیخی تباید توجہ کی که دردون کی که خوشحالون کی
شغل بسمل وی شاعری دی جوان هنر دی او پو جوان کی که خوشحالی دی نو غمون هم دی که شایسته خواوی دی نو بدرنگی همسته پدی که خوشک نسته چی شاعری که جوان دی نو جوان خود در طول خبری لری خو زه صرف دی هنر لنظر ایو خبر کوم پدی فیلمونو که دا ما دی اغا فیلمونو لیدلی دی دی دوم نړیوال جنگ په موضوعاتو باندې جوړ شوي فلمونه یا په نورو باندې ځینې نو په هغو کې هم ډېرې دردونکې پېښې وي خو کله چې هغه ډېره ترخه منظره یي هغه باید داسې تېره سي چې ته ورباندې پوه سې چې دغسې وسول خو داسې مکس نه پې کوي داسې د کامرې څښتن ورباندې درېږي نه ځکه فکر کوي چې هغه د ده لیدونکی به بیا هغه سي ډېر به فکر خراب سي خپل شعر پیسه کې بې خبره مه کوه کله چې نور شعرونه لولې یا داستانونه لولې چې کله یو صحنه ډېره غمجنه وي څه فکر کوي د زړه دې غواړي چې په غمجنې صحنې زر تیر سي او که د زړه غواړي چې پې ودرېږي له جزئیاتو سره یې ولولې خپل هغه دې څنګه ده ذوق دې څنګه دی
هر انسان داسې راته ښکارېږي سې دای به جالب شی خوښوي د انسان فطرت دا غواړي چې هغه جالب شی ویني اګر کې غمجنه صحنه وي
بل نظم لري یا بل غزل
غزل ده دنیا سی بے خکل ودان سی بیا خوان نکی صوفی دا زړه سی بے ارمان سی بیا خوان نکی سپوگمی بے ست دیوبو غیگ تمر الویگا زار دشم خکل سی ارزان سی بیا خوان نکی بے ایمانی بل سر دمر بد نخ کاریگی مگر پختون سی بے ایمان سی بیا خوان نکی او مړی دسقات پسو پیسو لخدای پټو بخو قاچاق سی دمر پریمان سی بیا خوان نکی کاسا سی مات سی بسم الله سمن جوړیږي چې یارانه یو ځل وران سی بیا خوان نکی
ډیر علی ډیر علی دا غزل هم څوخ لیکلی و بسم الله سر
دا غزل مې په دغه شیرونو کې بکې راځي تر ټولو نورستی غزل یې
په دغه شیرونو کې یعنی په کومو شیرونو کې
دا څو شیرونو سی مخکې ویل دنه
اول د قتیبه بیا نسم و بیا غزل و
دا غزل
نو لدی ملنیږي چې دی قالب پروانه لري
هر موضوع ته ګوره مسه دا موضوع په کوم قالب کې خان کې او هر موضوع ځان ته قالب لري کوم موضوع سه مثلا په ټپه کې خان کې کوم دغه موضوع عین هم دغه موضوع سره په غزل کې وای هغه سه خان نه کوم موضوع سه دی آزاد نظم د عربه په د قافیه او د ردیف په نظم کې ویل سه خان نه کې
او خپل د کوم قالب خوشي چې ډېر په تبه برابر دغه کوم وي
زما په تبه باندې غزل برابر ده
ولی
تفسین حالی لیکلی دی دا خبر دی موجود خو خسه بیده سی انسان دم روزگار نده سی پیوان موضوع که دست تفسیلی خبر رو که بس انسان که لسهار نیول تر بگاه پر انسان دی مختلف موضوعات سر مخامخ کی گی و دی مختلف موضوعات پر یو غزل که پاسان را اختر که دلی سی زک کسی پر غزل که دا ضروری نده سی تی یوا خبر رو که او پر نظم که او آزاد نظم که او بیده ضرور دستی باید تی یوا خبر رو که
په دې نوې شعرونو کې بل لري
یو غزل لا غزل کړی مې نه ده خو یو څو بندونه رسې دسې ژوندون یو بې حضوره او بې کیفه غوندې مونځ دی دا ژوند لکه سجده د تلاوت یوه شیبه ده د ژیړو ژیړو پاڼو په کفن کې راورېږي خزان ونې ولاړ وي د حسن جنازه ده او د کور په مخ به اوښکه وي که کل فوروته پروت دی لدی کلی نبیا کڑی روانی دی جگره دا بسم الله پاک الله نازل کڑی لآسمان تپا دی پختنو بی پیغمبر معجزه دا
دیر علی پدی که دی تپی دی تعریف کرده دی مخ که دیم تپا یاد کرد سنگا تا تپو سر دی خپلی رابطه پیسا که او چو وایا بسم الله سر
تپا دی اختیام دسی یا رقم معصر شای دا سرای سی تعبیر نسی که ولی زی سی سر رقم تعبیرم دی تپی سوای دا و سمر صفت سوای دا دی مازر رو بونه دی پیچی کلی او خصوصا بیا هغه ټپه سه بهاله طبقه خپل احساس پکې بیان کړی او خپل گریوان احساس پکې راشتري سوره زمخ کې د ملګری سره د ټپه د چا خبره تبادله کوله به هغه سو ټپه مان تر ټول سپیکر خزینه احساسو او دا چې ټپه وسی خوین د سکینې ورونه ستای ورونه سکینې خوین د بد ځای ورکینه او دغه و ټپه د سو میاست کیږي یا یو کال وایمه په د ادبی کړه کوم دغه تبادله کیږي سي د یار می کشر خور په کور ده کمای دی ورور د سی بدل سره سمه د دی ورور نلرل د یو ډیر لوی غم ده هغه په دې ټپه کې د خپل غم خره کې سي کما ورور درلودي نو د خپل ورور ته به مې د خپل